السلام علیکم ستړي مشي د مشال لري خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې ل درې او تر څلورو بجو په دې غړی کې د خپل قربا منور شانې کې پیرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اوله نیمایي کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کو او په دویمه نیمایي کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان په پروان او کابل کې بریدونه شوې دي د خبر پښتونخوا حکومت د سکولونو جنکو لپاره د برکو پړونو لاسمی کولو امر بیرته اغسته امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دا سخکاری چې د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د حملو تر شا د ایران لاس وی د خبرونو تفصیل نن د افغانستان په پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي لاریون سره نږدې ځانمرګي برید شوې ده د پروان د امنیه کمانډانې د امنیت امر عبدالواسع ګلبهاري مشال ریډیو ته ویل چې په چاریکار اخار کې د نن لغرمې مخکې په برید کې سلیریش تنه وژل شوې او شپږ دیرش زخمان شوې دي د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسیدلی دغه راز نن سو شبې مخکې په کابل کې د مسعود سلورلارې او د امریکا سفارت ته نږدې هم چاودنه شوې ده د دې چاودنې د زیانونو په اړه تر اوسه چارواکو څه نه دي ویلي او د دواړو کابل او پروان د چاودنو ذمهواري هم تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې په جنوبي وزیرستان کې یو امنیتي سرتیری په بمی برید کې وژل شوې ده په ډیرا اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې چارواکو بیګام مشال لیډیو ته ویل پرون په مکین کې پلاره پتی ریدون کې سرتیری د سړک اړې چاودنه شوې ده د برید سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو د جنکو لپاره د پړونو او برکو لاسمی کولو امر بیرته اغسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټویټر پاڼه بیګا د صوبې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی په حواله لیکل شوی وو چې په زوره په چا پردا نه لاسمی کوي پرون د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په یو نوټیفیکیشن کې د سکولونو د جنکو لپاره پړونی یا برکا په سرول لاسمی ګرځولې وه له دې وړاندې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش مشال ریډیو ته ویلي وو چې پړونی یا که یوازې جنکه د سوروګونو نه د خوندي کول لپاره لاسمی کړي د بشري حقوقو ساسمانونو د حکومت په دیګام انتقاد کړي وو د سینسبه په ګوټ کې پولیسو لسکونه هغه کسان نیولې چې په سیمه کې د هندوانو یو مندر ته زیان رسولی وو د صوبې د لګکیو وزیر حریرام بیګام مشال لیډیو ته ویل د خالی پورس د سکول پرې استاد نوتنداس مذهب ته د سپکاوي د تور تر لګېدو وروسته ځینې کسان مندر ته ننوتي وو ځینې شیان یې مات کړي
ډیر خیل خلک نیول شوي دي مونږ د مذهب د سپکاوي مخنیوي قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سره خبرې کړې دي ټول ګوندونه باید تر یوې ګډې پرېکړې وروسته په دې قانون کې بدلون وکړي مونږ نه غواړو چې داسې مسایل بیا مخې ته راشي
په پاکستان کې تر ټولو زیات اندوان په سند صوبه کې دي په هغه صوبه کې د اندوانو جنکو په زوره د مذهب بدلولو پیښې هم رپورټ شوي دي د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې نیول شوي درې استادان دي خوشي کړي د سرکاري سکولونو استادانو په دې لړ کې پرون د میرامشاه پرېس کلب مخې ته احتجاج وکړ زده کوونکي وایي امنیتي ادارو یو استاد په سیدګي چک پوسټ لس ورځې مخکې او پاتې دوه یې په دتخیلو کې د محرم په ورځو کې نیولي د سلې د استادانو د اتحادي مشر عزیز خان پرون مشال ریډیو ته ویل کې نیول شوي استادان خوشي نشول نو د احتجاجونو لړۍ به پراخه کړي
خو بیا میر مجبور شي چې د کیم د لا جواز گرفتار شوي دي دا به زیاد نه شول میر به د کیمه د ټولو تعلیمي ادارې بندوي او ورسره ورسره به میر احتجاج شي او درنه باقي
بلخوا د ضلعي انتظامي او چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې استادان د شک په بنیاد د پلټون لپاره بوتل شي وو چې کېدای شي د پلټونو تر مکملېدو وروسته خوشي شي د پاکستان د برېښنا د نسم ادارې نیپرا پرون د افغانستان د اوبو انرژي او مالی وزارت د کارکوونکو لپاره د 500 ورځو تربیتي پروګرام پیل کړی دی په پروګرام کې برخه اخیستونکي د افغانستان د اوبو انرژي وزارت یو چارواکي مسعود احمدزي پرون مشال ریډیو ته ویل هڅه کوي چې د پاکستان له تجربو ګټه پورته کړي
پاکستان یو قوی اداره دیگریتی باش که نپرا ده غلری نو دو که مو خوشحاله یو چه در رقم یو ترینینگ مو تا مساعد شویده پاکستان چه مو دو سیواده و انرژی باش که مو گمکاریانه لرو دیده تجربونه موضوعات زکرو چه مو چنگ خبل دیگریتی تقویت کن
په دې روزنیز پروګرام کې د افغانستان د اوبو انرژي او د مالی وزارت شپږ چارواکي برخه اخلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون د یو امریکایي په ګډون لږ تر لږه و افغانان وشل شوي دي. د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د یو تن د وشل کېدو خبر تایید کړی خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. د پینټاګون د شمیرو تر مخه له دې سره په افغانستان کې سږ کال د وشل شوو امریکایي سرتیرو شمیره 12 ته ورسېده. افغان چارواکو هم په بیلابیلو حملو کې د وو ملکیانو د وژنې ویلې دي. دا پیښه یوه اونۍ وروسته لاغې شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه له طالبانو سره پیل کړې خبرې د یو امریکایي سرتیري تر وژنې تو ختم کړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډېرې نښې داسې دي چې د تېرې اونۍ په پای کې د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د بریدونو تر شا د ایران لاس وي. خو هغه ویل په دې اړه باوري خبره کول به د وخت نه مخکې وي. نوموړي ویل امریکا جګړه نه غواړي خو چې یو ځل د برید کوونکو پخلی وشي نو په خلیج کې د خپل مهم اتحادي مرستو کولو ورباندې شوي حملې ته د جواب ورکولو لپاره تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دفاع وزیر مایک ایسپر وار له مخه د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د بریدونو تور پت ایران لګولې خو تهران د تورونه رد کړی دي. او اخیری خبر دا چې د ترکیې، روسیې او ایران مشرانو د شام تکلنی جګړې د تلپاتې اوربان لپاره پرون پانکرا کې غونډه وکړه. له غونډې وړاندې رجب طیب اردغان، ولادمیر پوتین او حسن روحاني بیل بیل ملاقاتونه وکړل. درې واړه مشران په سیمه کې د ناوړه بشري بحران مخنیوي او د کړکېچ په کمولو سلا شوي دي. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبۍ او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ او 193 روپۍ، یو ایرو 102 روپۍ او 102 روپۍ او 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 89 پیسې او 298 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 200 شپږ شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 شو کم نه کم څلوري، په بنو کې به زیات نه زیات 9 شو کم نه کم څلوري او په کوټه کې به زیات نه زیات 3 شو کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او سبانی موسم حال واورید. پروانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په افغانستان کې د ولسمشر غنی په انتخاباتي کمپاین 14 لسګونو خلکو ته مرجوب لاړولې. تازه حال درکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن مریم نواز د مسلم لیگ نواز ګوند د مستیاله مشر د عہدې لپاره اهل ګرځولې ده. د سواد پولیسو د سندرغاړي سنا خان قاتل نیولې. پولیس چارواکي وایي
که یو سړی کوم غلط کار کوي نو د هغه په خپل جواب دیته تاله د اختیار نشته چې ته بغیر د قانون نه ماروا چې کم دین او پاغي یا ډزو کې او یا مطلب دار ته هغه مړکه یا مړکه.
د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د جنکو د پردې لازمی کولو فیصله حکومت واپس اخیسته. مدني فعالان په دې اړه سوای
مثال په تور باندې خلک به سبا په کور کې کینوي ریسی بندیوانی کې آئے دغو اقدامات وجوهات سے بھی پکار رہے پتہ ہو بنتا ہے کہ کسی کی خلقوں کی آگاہی پیدا کی.
یو شمیر نور کورنی او سیمایز رپورټونه هم اوریدلې شي. او د روانې غړې په دویمه نیمایي کې به درته د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د نن ورځې اولنې موضوع ته. خبرونو کې ما هم واوریدل چې په پروان کې د موجوده ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په غونډ سره نږدې 14 شوې ده. په دغه کې لسګونو کسانو ته مرجوب لا اوریدلې ده. منګه خپل خبريالانو سره رابطه کوو چې دغه معلومات هم را واخلو. دویم خبر بیا هغه هم د افغانستان نه دی، په کابل کې 14 شوې ده او د امریکای سفارت سره نږدې شوې ده. په دغه کې هم مرجوب لا رامنځته شوې ده. من کوشش کوو چې په دې دواړو موضوعاتو باندې د کابل نه د خپل همکارانو سره نیخ پنیغه خبرې وکړو. دا غوینه تازه حال را واخلو. د پروان د 14 چې د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین شوې ده. په دغه کې تر اوسه د سدي رشتو کسانو د وجل کېدو او لږ تر لږه شپږ دیرشو د جوبل کېدو خبرونه تایید شوي دي. چارواکو د دغه تصدیق کړی دی. د کابل د چاودنې په اړه بیا لا نور تفصیلات مخې ته نه دي راغلي او وایي چې په دغه کې هم ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. د کابل د همکارانو سره به مونږ کوشش جاری ساتو چې هغې سره مرابطه وشي. هغه حال به هم درکوو خو را به شو د رپورټونو لړۍ ته. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن چې کوم انتخاباتي ټریبونل جوړ کړی دی او په هغې کې د سیاسي ګوندونو او د هغې د عهدو او دغه شانته د پارلماني چوکیو په حواله باندې فیصلې کوي. هغې کې د مسلم لیګ نواز ګوند د مرستیالې مشرې مریم نواز مقدمه هم روانه وه او دغه انتخاباتي ټریبونل نن فیصله اورولې ده چې مریم نواز د خپل ګوند د مرستیالې مشرې عهده ساتلی شي. دغه مطلب هغې ته دغه حق حاصل دی. په دې موضوع د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمدالله نور تفصیل رالېږلی.
نن د نهه په ورځ د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د مریم نواز د مرستیالې مشرې عهده ساتلو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف غړو په درخواست خپل محفوظه کړې فیصله واوروله. الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې وویل مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې عهدې لپاره اهل ده ځکه چې یا د عهده غیر فعاله او د اختیاراتو نه په غیر وي. خو نوموړي د خپلې نااهلۍ سزا تر ختمېدو پورې نه خو د ګوند مشره او نه یې قائم مقام صدر جوړېدای شي. مریم نواز له پخپله هم په کار دي چې د ګوند کم فعاله عہده نه قبلوي. د فیصله وروستو د الیکشن کمیشن ودانۍ نه بهر د مسلم لیگ نون غړي بیرستر ظفر الله رسنۍ ته وویل
2017 میں پاکستان کی پارلیمان نے نیا الیکشن ایکٹ بنایا.
په 2018 کال کې چې کله د پاکستان پارلمان نوی الیکشن ایکٹ جوړ کړو نو پکې د تحریک انصاف په ګډون ټول ګوندونه شامل وو. نو په هغه کې دا پابندي نه وه چې یو تن که سزا شوی وي نو هغه د خپل ګوند کم عہده نشي ساتلې او داسې کم شرط د پاکستان په قانون کې هم نشته. نو شکر دی چې الیکشن کمیشن زمون گزارشات قبول کړل او تحریک انصاف درخواست رد کړو. نو مطلب دا شو چې مریم نواز د مسلم لیگ نون د دستور مطابق د ګوند مرستیاله مشربه وي. د روان کال په مئی میاشت کې د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف مریم نواز د ګوند مرستیاله مشره وټاکله. د کم پر ضد چې د پاکستان تحریک انصاف غړو ملیکا بخاري فرخ حبیب او جویریا ظفر په الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړو چې پکې ویلي وو مریم نواز د مرستیاله مشرې په حیث ټاکنه د آئین او قانون خلاف ورزي ده ځکه چې موړی د هر قسمه سیاسي او اولسي عہدې لپاره نه اهله ګرځولې شوې ده. د تیر کال په جولای میاشت کې د اسلام آباد احتساب عدالت مریم نواز ته په آیون فیلډ قضیه کې د وو کالو بند سزا اورولو سره سره نوموړي د لسو کالو لپاره اولسي عہده ساتلو لپاره هم نه اهله ګرځولې وه. یادونې ده چې مریم نواز دا مهال د احتساب قامي ادارې نیب په حراست کې ده. نوموړي د اگست په اتمه نیب چارواکو د چودري بوري یا شوګر مل په قضیه کې د لاهور څخه گرفتاره کړې ده.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په سر کې تاسو ته ویلو د خبرونو په سر کې مو هم اوریدل وو چې په افغانستان کې 214 شوې دي. په هغه به تفصیل درکو. وړاندې مو د خپل همکارانو سره اړیکه نه کړه. خدا وخت یې په کابل کې زمونږ همکار اکرام الله اکرام موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. اکرام الله صاحب الله مو په خیر راول د دغه پیښو تفصیل را سره شریک کړئ.
ډېره زیاته مننه. لومړنۍ چاودنه د کابل شمال خواته د پروان په ولایت کې نن سهار سباندې 11 بجې څخه 12 بجې رامنځته شوه. د سیمي امنیت قمندان د امنیت امیر عبدالواسی ګلبهاري ویلي دي چې په دغه د مکه کې 24 کسان وژل شوي دي. لدیر نه زیات دا ټپیان دي او 11 ټپیانو روغتي وضعیت چې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. دغه 14 چې دا په پروان ولایت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټکنیز ټیم یوې کمپاینی غونډې ته نږدې شوې ده. خو دا معلومات د مرګ ژوبلو کې د کمپاین غړو ته د کمپاین ګډونوالو ته کوم زیان رسېدلی دی کنه؟
خو ولسمشر پکې محفوظ دی.
ولسمشر په دغه غونډه کې وو خپل محمد اشرف غنی او هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بل خوا له دې نه وروسته نږدې یوه بجه دلته په کابل ښار کې نهم امنیتی حوزه په شاوخوا کې د مسعود چاره تصویر ما دلته یو 14 وشو تر دې دمه د تلفاتو په اړه باندې سندې ویل شوې د 14 نویت هم لانه دی معلوم چې چاته زیان رسیدلې کنه او 14 سو از خودکشو کنه دلته وړاندې وړاندې نه مواد سے پوزی شوی و خو دغه سیمه چې کومه ودا د ډیر ډیپلوماټیک سیمه ده نسبت کابل تر نورو سیمو ډیره امن ده ځکه نږدې ورسره د امریکای سفارت دی اخواته د ستره محکمه ده دلته د ملي دفاع وزارت پیژنتون دی نو تر دې دمه دغه پیښه شوې دي او طالبانو چې دغه یوې پیښه د کابل د ښار د پیښه مسولیت نه دی منلی او د دواړو مسولیت د پروان مسولیت هم طالبانو په غاړه باندې منلی دی او د کابل د ښار د پیښه مسولیت هم طالبانو په غاړه.
خاص تاسو که دا خبره لږه دوباره کمه چې طالبانو د دواړو بریدونو ذمواري منلی.
د دواړو بریدونو
ذمواري منلی. کور مو ودان یو جهان منه د مشال ریډیو خبرونه وره چې پکې مو د کابل نه په افغانستان کې د نن ورځې تر سره شو دوه بریدونو حال واوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد ته سورځ وړاندې سنا خان نومې سندرغاړي خپل میرنه رور د پیسو په سر وجلی و او بیا تښتیدلی و. پولیس وایي د سواد پولیسو ویلي دي چې دغه ملزم یې په پنجاب کې نیولی دی او راوستی دی سواد ته. پولیس وایي چې دغه ناموسي وجنې رنګ ورته ورکړی شوی و خو په اصل کې ورسره بیا د خپلې خور سره په پیسو وران شوی و. په دې اړه تفصیل زمونږ خبریال د سوات نیاز احمد خان را لېږلی دی.
منګوره تانه کې د خار پولیس مشر ډي اس پي ظاهر شاه خبريالانو ته وویل چې پولیسو بند محله منګوره کې د اګست په 13 نیټه مقامي سندرغاړي سنا خان سواتی و جونکي ورور قاسم د پنجاب خار پیسرآباد څخه نیول دي. دوی په وینا ملزم د وجل شوی سندرغاړي ورور دی او د پنجاب اوسیدونکي دی او د سندرغاړي په هنر باندې رضا نه وو او باقاعده د منسوبې تر سوري لاندې سندرغاړي وجل دي.
د شلو ورځو نه دی راو د مخکته په دغه شپه باندې د بټخلي ته تلوا چې تاسو واده پروګرام واغیله او چې واپس راړه د شپې 5 بجې چې څنګه پکټ کې سم لاس تسترګي ورلې نو دی و چې الریډي زما سره د قربانو د پاره دی و د اخترنه غټ اخترنه یو ورځ مخکې زه راغلم د پنجاب نه مې موقع چوری مې راواغست او پاغه باندې په گزارونه وکړو.
پولیس وای د ترڅنګ دوه نور مرزمان هم نیولې شوی چې پکې د رحیم آباد سیمه کې یو تن خپل خزه وجلی و او دوبۍ ته تښتیدلی و او بل پیخه هم منګور زمرو دکان کې یو ورور خپل خور په ډزو وشتی و او ورته د حادثې نوم ورکړی و. دوی په وینا د قانون تر سوري لاندې د قتل کولو سزا پانسی ده.
په دې کې موږ د تزخو د پولیس ته هدا پورې خو زمونږ دا د چیرې د سزا سزای موت ده. کلیر خبره ده د دې سزا سزای موت ده. دوی ما خبره ده چې موږ مسلمانان یو پښتون یو د مسلمان او د پاره چې کم دی د یو انسانیت قتل چي دا ټول انسانیت قتل دی. یو سړی کم غلط کار کوي نو د هغه پخپله جواب دی ته ٹھیک ته کنه تاله د اختیار نشته چې ته بغیر د قانون نه ماروا چې کم دی نو پاغه یا ډزو کې او یا مطلب دا ته هغه مړ کې یا مړه کې.
پولیس وایي چې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس د وجونکو مدعی وي او د مرزمانو په ضد پولیس کیس کوي چې پکې نه ضمانت کې دی شي او نه راضینامه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په جنوبي وزیرستان مکین کې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده چې پکې یو عسکر وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل د سیمې نظم خبریال سلاب مسعود راکوي.
پا ڈیرا اسماعیل خان شد خفیہ ادارے لطرف مشال ریڈیو تارا رسدل یو برشنائی لیک شو شولی شوی دی چد دریم پتیرا ورز پسولی وزیرستان مکین کشی پمزکا کشی خوندی بم وچاو دی دا چپ نتیجی کشی دی امنیتی فورسز یو سر تیر آئی چکوم دی سپای باکیر پنو مو پی جندر شا پا غزای ووا جلائی شا پیغام کشی دا حالی کلی شوی دی چه دا سر تیرائی پا مکین کشه دلکی غونت پو سرا پیدل روان و چه بام ور وچاو دیده بل طرف تا دی تاریخ طالبون پاکستان مرکزی و یوند محمد خراسانی دی دغی بامی چودنه او پا چودنه کشه دی فورسز دی سر تیری دی مرک پڑه منلو سرا دا دواها کڑه دا چه پا دا پیشا کشه دی سپایی باکیر سرا دوا نور سر تیری هن و جلی شوی دی پدغا بار ریکش میں چھپ سولی وزیرستان سے دے پولیس فورس تر چرواکی ڈی پی او عتیق اللہ وزیر سرا تماس ونی وا آغوی وویل چھپ مکین کشے موصلاتی نظام بخیر الوی دلائی دائی التا میں رابطہ و نشوا البتہ دامرا خبری چھ التا امنیتی فورس استا بامی چودنا ورشوی دا دا دے ہاں یادوی چھ دا دینا اوال دے تیرے میاشتے پاولا سم نیٹے دل دا برید سارا نجدے پا سارکش خاندی بام چاو دے دلائی و چھ پا نتیجی اکش یہ دے بامونو دے شنکاولو دوا سر تیری پا غزائی مرا او درے نور پر ہر جلی شوی و سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو مجالہ دا سندرغاړو خکلی غاړي
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه دي د مشال ریډیوي مجله بدر ته دروانه غړې په دویمه نیمایي کې دراورو او ریدلې مهروي ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د جنکو د بورقې یا صادر په سرولو فیصله له هغه وروسته بیرته واخیسته چې په ټولنیزو رسنیو په خلکو تنقیدونه وکړل او د بشري حقوقو تنظیمونو او مدني فعالانو دا د انساني حقوقو پر ضد اقدام وګرځاوه په دې اړه تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي
د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري سکولونو د جنکو لپاره د صادر لازمی ګرځول نوټیفیکیشن بیرته واغیست واکمن تحریک انصاف بیګا په خپل ټویټر پاڼه کې د صوبې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی له خولې ویلي په زور په چا پرده نه لازمی کوي په دغه ټویټر پاڼه کې ویل شوی خیبر پختونخوا حکومت څوک د یو کار لپاره نه مجبوروي او خلک په خپلو فیصلو کې آزاد دي نو په دې وجدوی دغه فیصله بیرته واغیسته پرون د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په یو نوټیفیکیشن کې د سکولونو د جنکو لپاره بورکا په سرول لازمی ګرځولی وو د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته ویلی وو چې بورکا یوازې له کوره تر اسکول د لارې په اوږدیو کې له زورونې د خوندي کولو له وجې یې لازمی کړی د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو مدني فعالانو د حکومت په دې ګام انتقاد کړی وو د صوبایي حکومت د دې اقدام په اړه د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکو د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر او مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته وویل کڅوک پردن نه کول غواړي او حکومت پری په زور پړد کوي نو دا بل بشري حقوقو په سرغړونه کې راځي
کوم قانون سازي شوی دی په هغه باندې پکار دی چې هغه د پرګول بزنس جوړ شي د تکي مخنیوي په دغه طریقې یو پلی چې مثال په تور باندې خلک د سبا او داوی ځا په کور کې کې نه وي د سی بندیوانه کې آی دغه اقدامات او وجوهات چې په کار په تو باندې تحقیق شي کې خلکو کې اګاهي پیدا کی دا اګاهي پیدا شوی هم دی په خوا بو چې کندې د تیسره ډیر کم را پخت دل او چې زیات مخ وړاندې راځي هغه د اګاهي وجه دی لیکن پورکا یا هغه چې بیا دا هر چا خپل یو ذاتی او مذهبي خیال په پاکستان یو جمهوریت ملک کې دغه خدای ثابتي کې دا یو امریت حکومت دی او امریت حکومت په اساسه امرنا اقدامات کې
همداشن په پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال شایده شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وې
خیبر پښتونخوا کې مسلمانانو سری سری د نور مذهبونو او مخزي دي هغه هندو هندوزم دي سکم دي کرسچنم دي بهائم دي هغه په خپل مرضی باندې پرده کوي نو زه خیر دی خو که هغه مرضی نه نو دا خو په تاسو په زور شریع لا اچوي نو دا د کمزي اسلام دی په اسلام کې خو ماینورټی رائټس دي په اسلام کې خو انصاف کی
بلبلو د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری هم د دې فیصله غندنه کړي او په خپل ټویټر باندې لیکلي بے حسی دا د هلکانو د ناسم چلن سزا جنکو تا ولی ورکول کیږي باید چې هلکانو تا داوی د چلن سزا ورکړي شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
ل یو ملیون زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه دي امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې د سعودي عرب په تیلو د هوایي برید لپاره ایران ذمہوار دی ایران دا الزام ردوي درې ورځې مخکې شوې د حمله کې د یمن حوثي یاغیانو د سعودي عرب د تیلو کارخانې په نښه کړې چې له وجې په ټوله نړۍ کې تیل 15% کم او نرخونه زیات شو واشنگتن ویلي چې د ایران سره جنگ نه واړي خو کپیت وتپل شي نو ورته تیار دی په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ درته بشیر ګواخ وړاندې کوي
د سپتمبر په 14 د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل تر ډیره حد داسې ښکاري چې د سعودي عرب د تیلو پر کارخانو شوي برید تر شا د ایران لاس دی خو زیاته کړې ده چې دا لا په پوره توګه یقیني نه ده نوموړي دا هم ویلي چې امریکا جګړه نه غواړي خو چې کله پریکنده معلومات وشي چې د دې حملې تر شا د چا لاس و نو خپل اتحادي سعودي عرب سره یې د ځواب ویلو کې مرستې ته تیار دی دا هوایي برید د سپتمبر په 14 شوه وو چې زموري په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغانو منلې و تهران وایي په دې برید کې لاس نه لري د دې حمله لوجې د سعودي عرب د تیلو تولید نږدې نیمایي کم شو تر دې په خوا په نړۍ کې د خامو تیلو راوستل تر دې کچه کله هم نه و ودرېدلې ولسمشر ترامپ په واشنگتن کې خبرلان ته ویل چې د هیچا سره جنگ نه غواړي خو ورته تیار دی هغه همدار زیاته کړی چې امریکا داسې کم ګام اخلي نو لومړی به په خلیج او یورپ کې د خپلو اتحادیانو سره خبرې کوي ترامپ خبرلان ته زیاته کړه چې ادارې د فرانس جرمني او نورو هیوادونو سره په رابطه کې ده چې هغوی څه فکر کوي د سپتمبر په 14 د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مایک اسپر د دې برید لپاره ایران تورن کړی دی دوی دا الزام د سټیلایټ تصویرونو تر خپرولو او جاسوسي معلوماتو تر لاسه کولو وروسته لګولی دی د واشنگتن او تهران اړیکې تیر کال تر هغې وروسته په بې ساري ډول خراب شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اټمي پروګرام پر سر د ایران سره د غربي هیوادونو له تړونه ووت امریکا پر ایران اقتصادي او میزایلو سیستم بندیزونه سخت کړي دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سپتمبر په 14 د واشنگتن سره د مذاکراتو کېدلو امکان رد کړ د هغه رسمي ویب سټ د نوموړي لخلي لیکلي چې پر ایران د ډیر فشار اچولو پالیسی بے معنی ده او ټول ایرانی چارواکي په دې عقیده دي چې د امریکایانو سره په هیڅ کچا خبرې نه کوي دا په داسې حال کې ده چې تیر هفته وایټ هاوس د امریکایي او ایرانی ولسمشرانو ترمنځ د ممکنه ملاقات نظر څرګند کړ چې که شوه وای نو یو بې مثاله ګام به و ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به سعودي عرب ته سفر وکړي
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي
منځنۍ صفه 6.21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15320 او 15155 کیلو هرتز
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې. انیس اجمل سټوډیو ته راغلی. راځي چې د خبرونو لنډې استواورو.
نن د افغانستان په پروان ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له انتخاباتي لاریون سره نږدې ځانمرګي برید شوې ده. د پروان د امنیه کمانډانې د امنیت یو مشر عبدالواسع ګلبهاري مشال ریډیو ته وویل چې په چاریکار ښار کې د نن له غرمې مخکې په دې برید کې 43 تنه وژل شوي دي او 14 زخمیان شوي دي. دغه راز نن په کابل کې د مسعود څلور لارې او د امریکا سفارت ته نږدې هم 14 شوي ده. په جنوبي وزیرستان کې یو امنیتي سرتیری په بمی برید کې وژل شوی دی. په ډیرا اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې چارواکو بیګم شال ریډیو ته ویل پرون په مکین کې پلاره پتیریدونکو سرتیری د سړک غاړي چاو د ناشو د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو د جنکو لپاره د پړونو او برکو لاسمی کولو امر بیرته اخیستی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټویټر پاڼه بیګا د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی په حواله لیکل شوی وو چې په زوره په چا پرده نه لاسمی کوي. د سیند صوبې په ګوټکی کې پولیسو لسګونه هغه کسان نیولي چې په سیمه کې د هندوانو یو مندر ته زیان رسولی وو. د صوبې د لګکیو وزیر حریرام بیګا مشال ریډیو ته ویل د خالی په ورځ د سکول په یو استاد نوتنداس مذهب ته د سپکاوي د تور لګېدو وروسته ځینې کسان مندر ته ننوتي وو او هلته ځینې شیان مات کړي. د شمالي وزیرستان ست کومونکو له حکومت غوښتنه کړې چې نیول شوي درې استادان دي خوشی کړي. د سرکاري سکولونو استادانو په دې لړ کې پرون د میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. ست کومونکو وایي امنیتي ادارو یو استاد په سیدګي چک پوسټ لس ورځې مخکې او پاتې دوی په داخلو کې د محرم پر ورځو کې نیولې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ډېرې نښې داسې دي چې د تېرې اونۍ په پای کې د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د بریدونو تر شا د ایران لاس وي، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. او د ترکیې، روسیې او ایران مشرانو د شام متکلنې جګړې د تلپاتې اوربند لپاره پرون په انکارا کې غونډه کړې ده.
خبرونه مو له انیس اجمل واوریدل. اوستر ته نجیب عامر اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوي. دا ځل پکې د پاکستان د فلم په اړه تفصیل اوري چې نړیوال ایوارډ یې ګټلې او د یو نوي هندي فلم په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي چې څنګه یې تاسو د زما داغستان د کتاب د یوې بلې برخې په اړه ژباړه به هم واوري. راځئ چې ریډیوي مجلې ته وښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله سره نجیب عامر ستاسو په وړاندې دي. ستاسو د نیکمرغي ورځې هیله منیم. په دې غنه کې مو بلا بیل مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. و باورې چې یو پاکستانی لنډ فلم ته یو نړیواله جایزه ورکړل شوې ده.
Dunque, il premio Orizzonti per il miglior cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
د بالیوډ دی نوې فلم پل پل دل کې پاس پړم یو راپور جوړ کړي.
رڼا تو پل پل دل کې پاس جوړی رہے تجھ سے ہر ایک ساتھ.
د کاکاجی ظهور آزاد پاړه د کوهارت لیکوالو غونډه وکړه.
علمی او ادبی کورنۍ سره تعلق لرلو چې پاره کې ایوب صاحب ډیر مشهور شخصیت دی.
د سمندر کټه جهیل سیل ته هم لزان سره بیایو.
په خبر نه راغلی او خزه دې کېشتې دې تاسو دلګي باربیکیو هم کولای شي. ځان ته دلګي د شیو ورس مطلب اوس کار پر روان دي. ریسټورنټ وغیرہ هم جوړیږي.
په اخره کې د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. د ایتالیا په وینس ښار کې د فلمونو په نړیواله میله کې دا ځل یو پاکستانی فلم هم ایوارډ ګټلی دی. د فلم جوړونکي سایم صدیق یو ځوان دی چې دا مهال په کولمبیا پوهنتون کې پر لوړو زده کړو بوخت دی. د هغه لخوا جوړ شوی فلم ډارلینګ د نرخزیانو پر ژوند جوړ شوی دی. نور حال د ظفر خان په راپور کې.
د ډارلینګ په نوم یو پاکستانی شارټ یا ورکوټی فلم ته د 2019 میلادي کال د وینس په کلیزا فلمی میله کې د اوریزونتی په نوم ایوارډ ورکړل شوی.
دونکو ایل پریمیو اوریزونتی پر میلیور کورتومتراجو وا ا ډارلینګ دی سایم صدیق.
دا فلم د ډایرکټر سایم صادق لخوا جوړ شوی او د یو ځوان هلک او د یوې نرخزۍ پر ژوند راڅرخي. په دې فلم کې مهر بانو، عبدالله مالک او نادی افغان کار کړی دی. یوازې دا نه، بلکې په دې فلم کې الینا خان هم کار کړی. هغه په فلم کې د یوې نرخزۍ رول لوبوي. الینا خان د لاهور اوسیدونکې ده او په خپله په رښتونې ژوند کې هم نرخزۍ ده. په وینس فلم فیسټیول کې سایم صادق د وینا په مهال وویل،
Thank you very very much to the jury, to the people who got us here, especially
la jury na dera manana da haga tolo kasan hum manana chi mung ye dil tara ura sawulu mung da festival la jodawun ko na hum manana ko zader khushalayam chinan pade dariz pade position walaalem دو ونې وړاندې دلته د راتګ لپاره زما ویزه نه وشوي. د فلم لنډاري یوازې دوه ورځې وړاندې ما ته ویزه راکړل شوه. دوه ساعته مخکې هم زه د ګمرک په قطار کې ولاړم. اوس چې دلته ولاړ یم نو ښه احساسوم. زه ډېر زیات خوشاله یم چې په دې فلمي میله کې زما د وړتیا قدردانی وشوه. زه په دې مختصر وخت کې چې د خبرو اجازه لرم د خپل ټول ټیم مننه کول غواړم. ځینې دلته شته او ځینې نشته. په ځانګړي ډول د نرخزیانو د ټولنې مننه کوم د چا پر ژوند چې دا فلم جوړ شوی. هغوی زموږ د ټولنې مهمه برخه تشکیلوي. زه د ټولو نرخزیانو مننه کوم چې هغوی ما ته دا اجازه راکړه چې د هغوی ژوند ته ننوځم. هغوی له زړه نه خپلې کیسې را سره شریکې کړې.
د ډارلینګ فلم ډایرکټر سایم صادق تر دې وړاندې هم دا ډول مستند فلمونه جوړ کړي چې په پاکستان کې او له پاکستانه بهر یې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د هغه یو بل مشهور لنډ فلم نایس ټاکینګ ټو یو نومیږي. هغه فلم هم تیر کال د کولمبیا پوهنتون د فلمی میلې په مهال د ښه ډایرکټر ایوارډ ګټلی وو. په ډارلینګ فلم کې د لاهور د یو ځوان شانی او د نرخزۍ الینا خان ترمنځ دوستي او مینه ښودل کیږي. دا لومړی ځل دی چې د یو پاکستانی فلم لومړی ننداره یا سکرینینګ په وینس فلمی میله کې کیږي او بیا دا فلم جایزه هم ګټي. وینس د فلمونو تر ټولو لویا میله ګڼل کیږي.
دا یو پاکستانی فلم ډارلینګ په اړه مو معلومات واوریدل چې یو معتبره نړیواله جایزه ګټلې ده. بیا هم په فلمی نړۍ کې پاتې کیږو. ورزو ممبئی ته چرته چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د بالیوډ د یو نوي جوړ شوی فلم پل پل دل کې پاس د ټریلر افتتاح وشو. په دې فلم کې چې کوم ځوان د تل یا د هیرو رول لوبولې هغه کرن دیول نومیږي چې د سنی دیول زوی او د درمندر لمسی دی. د دې فلم په اړه نور معلومات د مجید بابر په راپورټ کې اوریدل شي.
د هندستان په فلمی نړۍ کې د کپور کورنۍ نه پس د درمندر کورنۍ هم خپل نوم او پیژندګلوي لري. په دې کورنۍ کې له نیکه نیولې تر لمسی فلمی ستورو خپل کار ترسره کړی دی. د درمندر کار له چانه پټ نه دی. بیا یې زامن فلمی نړۍ کې ښکاره شول چې د سنی دیول او بوبی دیول نومونه پکې د یادولو وړ دي. د درمندر میرمن هممالنی هم د بالیوډ مشهور اداکاره ده. خو اوس د هغه لمسی او د سنی دیول زوی کرن دیول هم په خپل لومړي فلم کې د هیرو رول لوبولی دی.
مس سیٹھی، اگر اس ٹرپ میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تمہاری ٹانگ ٹوٹتی ہے یا تمہاری ڈیتھ ہو جائے، آئی ول ناٹ بی ریسپانسبل.
Mr. Karan Sehgal, unprofessional attitude.
Miss Seher Sethi, extremely indisciplined.
Mr. Karan Sehgal, this is war.
دا فلم پل پل دل کے پاس نومیږي چې د 2019 کال د سپتمبر پر شلما په هندستان او له هندستان بهر په سینماګانو ننداري ته وړاندې کیږي.
سب کیا کھویا کیا پایا
زیادہ ہے یہاں
رویټر اجانس لیکي چې درمندر د سپتمبر پر پیندما دغه فلم ټریلر افتتاح وکړه. په دې موقع کرن دیول وویل
That's why we did not want to recreate the song because that song is so special to so many people who have grown up listening to it.
مونږ دغه سندره چې پل پل دل کې سات نومیږي بیا لسره نه تخلیقوله خو په همدې نوم دا فلم جوړ شوی دی ځکه دا سندره ډیره ځانګړې ده او د ډیرو زیاتو خلکو یادونه ورسره تړلې دي. ډیر خلک د دې سندرې سره آشنا دي او تر اوږدو کلونو پورې اورېدل شوې ده خو د خپل فلم لپاره چې کومه ټایټل سندره موږ جوړه کړې هغه به د هغې معیار نه وي خو موږ هیله لرو چې هماغه مربه یې خلک خوښه کړي.
هغه سندره چې کرن دیول یې یادونه کوي په اول ځل په درمندر په فلم کې انځور شوې وه او هغه آواز د کشور کمار وو خو اوس یې پر لمسی کرن دیول په فلم کې انځور شوې ده.
رڼا تو پل پل دل کے پاس جڑی رہے تجھ سے ہر ایک سانس
خود پہ پہلے نہ اتنا یقین مجھ کو ہو پایا مشکل سی کھڑیاں سا ہوئی اب جو تو آیا ایک بات کہوں تجھ سے تو پاس ہے جو میرے سر کو لگا کے سنتی میں رہوں نام اپنا سینے سے تیرے سر کو لگا کے سنتی میں رہوں نام اپنا
او لکھ دی تیرے نا جندڑی زانی ہے بس رہنا تیرے نال بے زوری ہے رانا تو پل پل دل کے پاس جڑی رہے تجھ سے ہر ایک سانس سینے سے تیرے سر کو لگا کے سنتا میں رہوں نام اپنا او نام اپنا.
په دې فلم کې د انجلۍ یا هیروین رول سحر بامبا په نوم یوې نوې انجلۍ لوبولی دی. دا یې لومړی فلم دی. هغې د فلم د ټریلر د افتتاح په موقع وویل
هم هر روز صبح 40-45 منٹ هم تو ٹریک کے لیے نکلتے تھے اینڈ تب جا کے شوٹنگ کرتے تھے سب زیرو کنڈیشنز میں ہم نے شوٹ کیا.
مونږ به هر سهار تر سلویخت او پنځه سلویخت منټو پورې تمرین کوو ایله به چرته د فلم د شوټنګ لپاره چمتو شولو. مونږ د دې فلم شوټنګ د منفی صفر نه لاندې په کنګل موسم کې کړی. سو سوارې خو مونږ په کنګل اوبو کې مهم عکاسي کړې ده نو د فلم د جوړولو پر مهال ډېر ځله سختې صحنې هم راغلي چې د مایوسۍ سره مخ شوي یو خو زما په اند اوس چې یې لاسته راوړنې ګورو ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوو.
چھینے دم بھر بھر کر جینے
د فلم پل پل دل کے ساتھ ڈائریکٹر سنی دیول دے. دا فلم د یو غرختون کی حلقہ او د یو سیلانے انجلی ترمنز د منی کیسه انځوروی.
تھینک یو فار دی موسٹ امیزنگ ویک اف مائی لائف. آئی ایم شور اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہوگی شی مسٹ بی سو وریڈ.
میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے.
शायद तुमने कभी किसी को जाने से रोका ही नहीं होगा।
तुमने सही कहा था कि मैंने किसी को जाने से नहीं रोका। सैर इस पल से लेकर मेरी लाइफ का हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई लव यू।
द फिल्म मौसीकी हम कुले और द पाम वर्दा
کاکا جی ظہور آزاد د پښتو او اردو ژبو پیژندل شوی لیکوال تیر میاشت وفات شو. نوموړی د پیژندل شوی شاعر او لیکوال ایوب صابر د تره زوی و او پخپل هم د ښه شهرت څخه برخمن و. د کوهاټ رومان شاه د بی دیرې د ظہور آزاد په یاد یو غونډه وکړه. د مشال خبریال ممتاز بنگش دغه ادبی غونډې ته ورغلی و. نور د هغوی په رپورټ کې
رومان شاه ادبی دیره کوهاټ کې د پروفیسر فضل الرحمان فضل په صدرت کې د ارواښاد ظهور ککجی په یاد کې یو درنه غونډه وشوه. په دې موقع مشر میلمه رحمت شاه رحمت او کوربه رومان شاه رومان وو. په غونډه کې سید جمیل جوهر، ملتان احمد، رومان شاه رومان، محبوب علی، سورا بنگش، عبدالله ظهیر، پروفیسر فضل الرحمان فضل، فضل محمود، سید معصوم شاه، یار محمد عجیز، حضرت الرحمان حضرت، الفت اورگزئی، سلمان مخلص او زاهد ناز هم شریک شول. ملنګ جان شبیوال مشال ریډیو ته ویل چې ککجی یو ښه شاعر او ادیب او شعر او ادب لپاره د دوی خدمات نه هیریدونکي دي.
د لرو برو پښتنو لیکوالانو ادیبانو مقاله د ظهور ککجی په ظهورونه نوم کتاب کې چاپ شوې دي چې تقریبا شاوخوا نه سوا مخونه لري دا کتاب. وروسته هغه نه چې د ادب سره سره تحقیقي کار کړی و، خپل دیوان ظهوري هم چاپ کړی دی او یو کتاب د ایوب صابر صاحب د بانګ حرام نه مضمون را ټول کړی دی. امام حسین په نوم باندې هغه کتاب هم چاپ کړی دی او کاغذی په دې اویم یا تاویم اتیا کلونو عمر کې کاغذی اوس تازه تازه دری کتابونه نه چاپ پاتې دي چې هغه یو هوب قرآن دی او یو اردو کالمونه دي ظهوریات په نوم باندې او بل پښتو کالمونه دي ظهورنامه.
د پښتو شعر او د ایوب صابر نږدې ملګری رحمشاه رحمت هم په غونډه کې شریک و. ده وویل چې ظهور ککجی یو ښه قلم نګار و او علمي کورنۍ سره یې تړاو لرلو.
علمي او ادبي کورنۍ سره تعلق لرلو چې په هغې کې ایوب صابر ډېر مشهور شخصیت دی. دنه له علاوه د ظهور ککجی ترونه عالمان و. تر دې حده چې داسې مې اورېدلي صابر صاحب د خولې نه چې د ما والد صاحب یوه وړه غونډې مسویده هم شعری وه. نو دا یوه علمي او ادبي کورنۍ وه چې ظهور ککجی ورسره تعلق لرلو.
رومان شاه رومان وویل چې ککجی به په لر او بر پښتونخوا کې ادبي هلې ځلې جاري ساتلې او ډېر خوږه خوږه ملګري به ورته پېښور ته راتلل.
ظهور ککجی خدمات خو د چا نه پټ نه دي. زه به دا ووایم چې د ټایم کې دی دا ادب داسې وه یوه ستنی وه چې لر او بره پورې د ده خپل کوم کوششونه وو د جاري ساتلي ولې زرې کولې. حقیقت ته ډېر خواږه خواږه خلک، ډېر مشران، سینیئر خلک به راتللو او مونږ پې ټول راټولو. خو الله پاک دې هغه ته جنتونه ورکړي او انشاءالله مونږ خو دا فیصله ده چې که ظهور ککجی مونږ نه لاړلو خو مونږ انشاءالله د هغه په نقش قدم ځو او ادبي ګډ به انشاءالله همداسې چلوو چې څرنګه یې ککجی چلولی ده.
یاد دې وي چې ظهور ککجی د پښتو شاعر ارواښاد ایوب صابر د تره زوی و چې په پېښور کې میشته او وکالت یې کولو. څوک چې د اګست په 19 په حق رسېدلی او د کوهاټ په ځنګل خېلو کلي ادیرې کې خاورو ته وسپارلی شو.
اوس مو یوې سیلانۍ سیمې ته له ځانه سره بیایو. دا سیمه د خیبر پښتونخوا باړاګلۍ ته نږدې پرته ده او سمندر کټه جهیل نومېږي. هلته ورغلي سیلانیان وایي دا سیمه ډیرو کمو خلکو لیدلې خو اوس کورني او بهرني سیلانیان په زیات شمېر کې هلته روان دي. د فرهاد شینواري په راپور کې به واورئ چې هلته سیلانیان نور سمونده شي.
د خیبر پختونخوا په غلیاتو کې د سمندر کټه جیل په نوم یو نوی ډنډ سیلانیانو لپاره خلاص کړل شو او سیلګری مرکز وګرځول شو. سمندر کټه ډنډ د باډګلۍ نه پخوا شا 15 کیلومتره فاصله باندې په ګڼو ځنګلونو کې ډیر ښکته پروت دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د اګست په میاشت کې د دې پرانیسته کړی او دا غي سمدستي ملکی او غیر ملکی سیلانیان ورته رامات شوی او دلته د یخ موسم خوراکونو د کشتیو چکر او زیپ لاین په نوم زنګو سفر نه خوندونه اخلي او د اس سورلی هم پکې ډیره مشهوره ده. یو ځوان فهیم خان ورته د پیښور نه راغلی او مشال ریډیو ته وایي
پیښور نه راغلی او ریدلی مو دی باره کې تقریبا درې هفته وشو چې کلاو شوی دی او خزه دی د بړګلې نه ډیر په اسانه باندې سړی رارسي. تقریبا یو کیلومیټر مزل چې کم دی اور کې خراب دی نور خو په اسانه باندې سړی رارسي. خخسته روډ دی بس ګاډی ډیر لوډ نه راولي نور خزه مزل او ماشاءالله زموږ زی خوښ شولو خلک ډیر راځي دلته کې مونږ فلم د خلکو نه اورېدلي راغلو دی بجې انسپایر شوي چې راځي ښه دی او شین کیم زیات دی مونږ چکر ووالو اوس هم لګیا یو موسم خو ډیر ښه دی موسم خو اوس ډیر ښه دی ماشاءالله انجوی هم کړلو مطلب ګرمي نشته د پیښور غونته کې او وګرځېدو مونږ ایون وریځ هم پکې راشي بارانونه هم پکې وشي. 5 کیلومیټره دی د بړګلې نه خو آسان دی دومره لږ ګران مزل نه دی راتلی شي الټو ګاډی هم راتلی شي ګاډي ټول راتلی شي کشتۍ دي تاسو دلته کې باربیکیو هم کولی شي ځان ته دلته کې د شی ورس مطلب اوس کار پہ روان دی ریسټورنټ وغیرہ هم جوړیږي.
سمندر کټه ډنډ سره موجود ځنې نورو سیلانیانو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
زمانم خان احمد او موږ دی جی اپټ آباد کې اوس سمندر کټه خو ډیر سکول جې زمام اول زل د سی ور تراغلم ډیر مخ خوښ شو. ماحولم سیدا موسمم سیدا یخم دا خوراکونم پاکستان تاسو لږ جې نس تاسو سره اوړی شي دلته م کوي سر څه پخوي سي او دغه سہولت ارسه دلته مکمل موجود ده. مو خو څلور کسان راغلی یو مګه ډیر خوان تر نه واخست
بسم الله مينم دا پیرا زې خو ډیر مزه وکړه پیل زلم ګور تر راغلو او ډیر خوان تر واخسته پس په خین ور تر اوتیو مخ کې بیرنګلی تر راغلیو الته مو مګر دې ته بس دلته چا زې صفات کړو چا دا نوې زې جوړ شوی دی دې ته مو سره راغلو بس خوان مو خو ډیر خوښته ماحول ده او کشته یې پکې ګرځي ان شاء الله روس تبه دیغه کیږي لکه اوس په لزل سٹارټینګ دی دی زی کنه او خبش ان شاء الله.
سیلانیان وای باید بڑګلې نه تر سمندر کټه ډنډ پوری ورغلې سرک دی پراخ کړل شي او هلته دی داستوګنې لپاره هوټلونو بندوبست هم وکړی شي.
دا مشال رادیوی مجلې ته غوږی د تل په سیر بیا هم د خبرونې پروستیو شیبو کې مو د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د وی بلې برخې ژباړه درته چمتو کړې ده. دا کتاب د نړۍ په معتبرو لزګونو ژبو کې تر دې وړاندې ژباړل شوی دی. نو ما سره یو ځای د داغستان د کلو او بانډو ننداره وکړئ چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. اکثر وخت داسې احساس کوم لکه زه چې یو ښکاری کب نیونکی یا آس ځغلونکی یم. زه د خیالونو ښکار کوم. دا خیالونه د کب په شان نیسم، د آس په شان پرې زین خوروم او پونده ورکوم. کله کله دا احساس بیخي یو بل شکل کې څرګندیږي او انګیرم چې زه یو هوسۍ، یو کب یا یو آس یم او دا زما فکرونه، خیالونه او احساسات دي چې د یو ښکاري په شان په ما پسې منډې وهي، ما نیسي، پر ما سپرلی کوي او زما واګي په مضبوطو لاسونو کې نیسي. اوس هبه خیالونه او احساسات هم پر غریزو سیمو کې د هغو میلمنو په شان وي چې بې بلنې د چا کره ورځي، هغه چې نابللی وي او نه یې هم د راتګ څه خبر چاره وړی وي، د هغه میلمه په شان چې نه ترې څوک پټېدلی شي او نه هم ترې تښتېدل ممکن وي. زمونږ په غرنیو کلو کې د میلمنو ترمنځ څوک توپیر نه کوي. میلمه صرف میلمه وي، هغه نه مهم وي او نه هم غیر مهم، نه زیات وي او نه کم. تر ټولو معمولي میلمه هم موږ لپاره د ډېر اهمیت وړ وي او یوازې د دې لپاره چې هغه زموږ میلمه وي، موږ خپل معمولي نه معمولي میلمه هم له کوربه نه زیات معزز او مشر ګڼو. موږ کله هم د خپل میلمه نه دا تپوس نه کوو چې هغه له کومه ځایه راغلی دی. په دروازه کې هرکلی کوو، د بخاری یا انګیټۍ تر څنګ تر ټولو ښه ځای هغه ته پرېږدو او په نرمه ترشکی کینوو. په غریزو سیمو کې میلمه تل یو ناڅاپه راځي، خو هغوی کله هم غیر متوقع نه ګڼل کیږي. داسې کله هم نه کیږي چې میلمه د کور ته راشي او موږ دې ورته د ښه راغلاست لپاره په بشپړ ډول تیار نه یو، ځکه چې موږ هر وخت هر ورځ هر غړی او هر لمحه دا غوی منتظر یو. د دې کتاب تصور هم زما په ذهن کې هم دا سراغله ده لکه په غرونو کې چې د چا کور ته ملما ورسي، یا صدا سه حال ده چې فکر وکي تاسو وزګاری او سکار نه لري، نو هم دا سه یوازې د ساتيره په مخه پر دیوال زوړنده د موسیقي آله رخکته کوي، په دې خیالي تارونه چیړي چې کار کوي کنه، او هم دا سه تارونه چیړي بیا په دې وخت کې کومه نوې نغمه ستاسو ذهن ته راځي، بیا د غک سفر شروع شي او تاسو بیل د فکر چې شپه تیر شوي او سهار کیدون کې د سندرې وای، یا بداسي وایو چې یو زلمه همدا سي د یو معمولی کار لپاره د گاورن کوم کلی ته ورغلی وو، خو چې اوس له هغه لوري راستون شوی نو د اس پر شا د زین د پاسه د هغه شاته یو میرمن هم ناسته ده چې اوس ته د ناوې ده. نو محترم مدیر صاحب، زه به ستا خبره منم، زه ډیر زر د داغستان په موضوع یو کتاب لیکم، خو کما ستا له خوا په ټاکلي وخت کې دا کتاب پوره نه کړی شو نو بخنه برته کوي، ځکه زه باید د ډیرو لارو نه تیر شم او تاسو ته خو معلومه ده چې زمونږ په غرنیو سیمو کې لارې څومره پیچلي او تنګې وي، هلته لرې خډه لرې زما کلی د ناتراشل شو هیرو په شان پړقېږي، زما د خیال آس ته یو ویړ میدان پکار دی او دا په هغه تنګ لار سفر ته نه دی تیار کومه چې تا خودلې ده. زه خپل داغستان په نهو یا لسو صفو کې نه شم راټولول، او دا هم باید وایم چې د بریاو کارنامو او د ورځنی مهنت کیسه، د عامو مزدور خوځو سړو کیسه، د غوی د بینوم ولولو کیسه لیکل، د خپل غرنی وطن د روخانه راتونکو کیسه، د دې د سلګونو کالو زړو روایتونو کیسه، او ترڅنګ د دې وطن د اوسنی شاندار حالت انزورګری دا زما په وس کې نه دی. زما نازک قلم دومره درانه پیټی نشي اوچتولې، د دې پر سوکا د نازکې سیاهي قطره دومره ځواکمنه نه ده چې سپاند سندونه پر لپسې بهیدونکي آبشارونه یا چړونه د نړۍ مقدر یا د کوم یو انسان برخلیک په ځان کې جذب کړي. که مارغه لوی وي نو په وجود کې وینه هم ډیره وي، که ووړ وي نو وینه هم پکې کمه وي، د وینې د کچې اندازه د مارغه پر وجود پورې منحصره وي. ویل کېږي چې یو چا میوه خوړله، بیا یې د میوو غوټه ایسته وغورځوله چې د یوې هوسۍ سر پرې ولګېد او هلته پرې ښایسته ښکرونه شنه شول. دا هم ویل کېږي چې که شپه نه وای نو د سهار رڼا به هم نه وای زوکړې، او دا هم ویل شوي بازا ته چیرې زوکړې، په یوه تنګ غار کې که پراخو آسمانونو کې. نور بیا